سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدر موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او د طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، که څه هم په افغانستان کې د مخدر موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدر موادو تر اغیز لاندې دی، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چرسو د کارولو سلنه 46 او د تریاکو 19 ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیږي. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره د ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي، ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ویلي، د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوه ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي. ښاغلی بوکتی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل، د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 19 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي، د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 29 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي، د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونو ته وویل، په نوي کال کې به راجید څه باندې 2,68,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. ثاقب زیاته کړه، سعودي عربستان ته د افغان اجانو د لیږد لپاره مخکې له آریانا او کام ایر هوایي شرکتو سره تړونونه لاسلیک شوي. او د ایران د پارلمان رئیس نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپای پاسداران تروریستي ډله اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل، هغه هیوادونه چې سپا تروریستي ډله بولي خپل پوځونه تراګردي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې سپای پاسداران انقلاب د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. دا خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراخلست. د خیبر پختونخوا ایالتی حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترانزیتی لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې، چې له کبله د صادراتو د کمیدو، سوکودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه ډان ورځپاڼه او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شوې لیدي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې، چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو دو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلې چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به یه بیا په دې پلمه او هغه پلمه باندې کړی. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم تر سره نشوي. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډیرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي. په دې خپرونه کې به بحث پې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلی حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوې، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل کم لاسلیک ویلو وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهرحال زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول د اقتصاد برخې یا فاینانس ګروپ بالکل دغه سي یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداري ورکړې او چې کوم دې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښ شوې دي، نو چونکې دې مسول ده دې ده او دته دا ډېر نږدې نفکاری یو کوی لري په دې معنی ساری کې د خیبر پښتونخوا سنت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم سنت وو دا یې د فرایراز زیات چې کوم تاسو افغانستان او منځنۍ اسیا سره د فیروشاتو په بحث کې او سره چې کوم دغه سي نو د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې دا سي د پېښور او د غسي میداني سیمو کې چې کوم سمره خارونه دي، نو دا خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانه راسي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوښتي، کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستی دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، تر جوالي په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړی دی، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته او اوس دا غې نه وخت ډېر زیات نور موته راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل اندېښنه چې کوم نه مرکز ته ورکړي چې سو پورې د لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون څومره بلیون میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وي، چونکه دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. په تورخی کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ترانسپورټران دي چې نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیننس ایجنټ وو هغه سره لس نفر کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفر پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا بلارې زه ویم چې د اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو دا زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بے روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې په اول ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازه تن دوی ته ویلي وو په پاکستانی روپو کې د یو عرب نه والا تر د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو، خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو، دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو روپۍ دي. پوری غاړه په سر افغانستان غاړه دا چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو دا غي هغه پیسې الته ونختی، دا افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونختی او دا مکمل بند پاتې شو. نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کیږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتیږي. بیا
سمه ده، تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعداد او ارقام نه ګوري، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوي دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستاني روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی او دا وخت په وخت زیاتیږي. اوس دا شمېر که موږ وګورو نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی، په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ د پاره کاغه د افغانستان نه کیږي یا پاکستان نه کیږي او اسناد د ایکسپورټ جوړ شي نو هغه مال بیا ته په داخل کې نه شکل کولی. اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډېر حد پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو دا په هغه سیند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو، موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړل، د خلکو سرمایې وخوړل شو او هېڅ دې خوا هم څه انتظام اوس پورې د پاکستان د حکومت د خوانه د ایف بی آر د خوانه د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی ملتوي کی، دا اموال چې کوم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي، کوم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو هغه خو په هغه اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو او یا خلکو را وګرځول په نیمه به خرڅ کړل یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کوم خشک اموال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي، نو دا هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتیږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه تګ را تګ د مالونو دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره خو هم بنده ده، هند سره خو مخکې نه بنده شوی وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت وو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګا سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادرات په بخش کې. دی خوا که موږ دا بل حقایق وګورو نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوختي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعاله دی او روان. یوازې دغه سیمې چې کمی دي نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغه پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساتت د پاکستان حکومت ورن کړی تر هغه پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي. په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړې. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمته.
وعلیکم السلام.
د پاکستان څخه لمشتره تاسو خبرونه کړه او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسو کو یو لنډه تبصره کې اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا لا وزیرستان تر بوزدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ بس اقتصادي لرمه.
لنډه تبصره وکې مېرمنې. بالکل مېرمنې، خو ډېره لنډه لطفا، چې بیا سوالونه نور هم شته. مېرمنې وکې استاد.
دقیقا ګوري، دا د ډیورن فرضي کرښې اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای دا کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښې ای غاړې دا سیمه هیڅ نو انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رنوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا څویو موجوده ده؟ نه. میکانیزما زراعت موجود ده؟ نه. انکشافی واقعی پروژه په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دیخوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی. په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت او اقتصادي چلند ته کېدای.
مهرباني وکي دا سوال ته که ځواب وایست. موږ ستاسو تبصره واخیسته استاد. مهرباني وکي تلاش سه.
ښه، اوس که احتمالي باسو کو زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم په زیات سوي دي، خصوصا ام اي اف، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه. په دې باندې انتقادونه زیات سوي دي چې عام لارې تاسو لومړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپینګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، الته یو خو تخنیکی مشکلات را منځته کیږي، د وازی او د پاسپورت او د سکنو د بایومتریک او د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي. د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ډیورن له دی غاړینه ام د ډیورن له غاړینه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیره لوړه تمامېږي، کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو دلته توان د خرید را کمیږي.
په دې باندې تلاش سم خبرې کوو.
دا خپل یو اقتصادي فقر ده.
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډیورن په دواړو باندې خبرې کوو. اوس چې له هغه سره خغلی حسین سره مو په دې موضوع باندې خبرې کولې چې د همدې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي، تصور کوي یو نیټه، یو فرضي نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان ډالر پرانیزي؟ تاسو یو تصور شته؟
بله، بدون د پرانستانو نه ټاکل شي موږ بل لار به حل نه لرو، او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي. ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د دسیو حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي. نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې د لارې باید سیاسي، استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نشي، بلکې د آدم سمیت د سیاستو، د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید، او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی. هغه څه دي دا وایي چې بوتونه د ژوند معیشت وریځي وړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي، دا باید د کورې هر نقطې ته، کتور پوسته وي، که سپین پوسته وي، که کافر وي، که مسلمان وي، ورورسیږي. او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي، اما د قوي او منظم اصول او د طرز العمل په اساس. په دې معنا چې اچا سلا او داس نور سوی استفاده باید ونسی. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وی چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو، البته به هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهانی او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکي له دوی نه ماده خبره نه دا اوریدلې، مګر د سیاسي برخې د دوی د وزارت، د پاوز او سیاسي خارجه وزارت، دوی پر لپسې دا خبره کوي چې لارې د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې. مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان وسلاره بند کړې ده، ځکه چې عملاً د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغه پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به د لارې خلاصې نکړي. نو اوس پر رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي، عملا خبره څه ده؟ د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانیستلو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب، مخکې له دې چې د بحث ترایسم، البته سیاسي حلقې ته مجبوري چې ورګټ شو، ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پرا بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري، کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدک، غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیتي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي، نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل سی. ولی د اقتصاد اصول او طرز عملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنا؟ د خصوصي سکتور یو لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مارټو باندې، او نور هیڅ شی په هغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، دغه نه هم تیریږي. موټروان بایومیټریک شوی ده، اسناد پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو، د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري، زه په دې باندې نه پیژم. دې د پاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوی دا
بله.
منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینه یو نظامی یا استخباراتي بانتر جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې د میلیونونو ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامی سي؟
مننه.
د ما سوال دا غدا ک حسین صاحب هي خواته په دې موارد باندې معلومات لري، مشتری دی شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلې دي او ورته ویلې دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلی تلاش یاد کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو کې د میوې سوداګر دي او کې د ترکاری سوداګر دي، کې د نورو برخو سوداګر دي. هلته دوی د پاکستان له حکومت سره، له چارواکو سره، غو خلکو سره چې پریکړه کوي، تصمیمونه نیسي، لغو سره شریکه کړي ده چې د دروازو کې عادلانه لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړې، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
او استاد محترم غونډه خبرې ما واوري دي. دا موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي رښت وو په سوبلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر خپويږي. د تجارت په بخش باندې دا اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوې ده تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته ایسوسیشن مونږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. مونږ خپله تللي یو، مونږ هغوی نه خواست کړی دی چې دا لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی. او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د زرار د بخش نه شوې.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه، د اکتوبر له جګړې نه وروسته، که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشول، دې وروسته سوداګر ورغلل، له چارواکو سره خبرې وکړې، که مخکې هم وو؟ خبرې وکي نو مونږ به پوه شو چې
ما دا عرض وکړ تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
بلې، بس سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمد صاحب ستړی مشي، زمونږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تقریباً دوستی کا والا خبر خفیہ دکھمنی کا والا چا په اصطلاح باندې یو څه قاچاق شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې یو تعداد بدبخت خلکو دغه چیزونه موږ کابل کې احمد تکل صاحب کابل کې یو وخت کې نو د شي غټ ټرکونه به راتلل تقریبا دغه بعضې چیزونه به ډکېده چې به نو پاکستان ته تلل د شي په غر کې د پښتونخوا نه به دا خلک راتلل هغه به وړل یعنې موږ د شي خلک اکاډمي خلک نه وو زیاتره خلکو به د شي قاچاقي ورکو دا د رباني وخت کې نو بیا به دا تلل د شي خو بیا به یستل یعنې چې پروژه د موټرو دانه چې خدای وکړي تکل صاحب دغه ډېر ښه خدمت کړی افغانستان ته نو په ټولو کې زیربناوې دا به شروع کېدلې نو اوس وګوره چې بچې بل مقابل یعنې رفت آمد یعنې تقریبا تجارت بخشي نور بخشو کې نو موږ کوشش وکړو چې یو څه موږ ورکوو یو څه دوی راکړي نو دغه لارې دشي وګوره چې اوسني حکومت خو ډېره ښه ګزینه ورته وړاندې کړه تکل صاحب محترمه یعنې موږ هم یو څیزونه دغه تولیدو یو وخت وګوره چې موږ د میوو ښه رسېږي نو هغه موږ باندې دلته خرابېږي رطوبت وي یا تپې وي یعنې افغانستان کې هغه نه لرو موږ داسې یخچالي خونې نه لرو نو په ټوله کې چې ګوره هغه بیا خرابه شي نو دا یو ښه ګام ښه کار ده نو دوی خدای ته اوله کې دا فکر کړی لکه مېلمه صاحب چې ویلې چې دا اوس د اوسني حکومت سره یو دغه جواب وکړي جمهوریت وخت کې رښتیا هم خلکو بیا څه نه ورته ویلې یا به مشکلات وي یا هر څه وخو دوی خپله پالیسي کاروله پاکستان نو زموږ چیزونه به خرابېدل نو دوی هغه خپل تخنیک وهغه موږ باندې نو اوس باید چې تکړه صاحب د شوکار وشي چې لکه مخکې مې چې ویلې د موږ مې یو څه ورشي دوی هم راشي دوی به مازار وشي د موږ هم وشي یعنې د یقین شي د تجاران چې دي تکړه صاحب دوی هغه هم هغه چیزونه خرڅېږي بازارو ته به ورسېږي د موږ هم ورسېږي دا وګوره افغانستان کې تاسو بهتره معلومېږي تاسو چې اوس کې راشي وګورئ د مېوو وخت کې د چوکو سر باندې ښکلې ښکلې مڼې چې ښکلې ښکلې شفتالو چې الوګانې چې تقریبا څوک به نیمه بیان نه اخلي د شپږ کې 500 روپۍ 300 روپۍ باندې افغانې باندې خرچېږي نو باندې زحمت سوې باندې مصرف سوې باندې مزوران نیولې باندې دوا وي شي بس تکل صاحب دی ارڅ کې موږ نه راځي اوس به دوه طرفه د سیو کارو کې تجارت بخش بیری سیاست بیری به موږ هم څنګه نه سو سیاست هم موږ باید چلنی سیاست کې باید سیو صادقانه رفتار وشي دوه خونه دا به یو کار خو کوي تکل صاحب خپل ما په نظر
تر زه ته مننه سوال پښتنه خو نه لرین او تاسو خپل نظر ورکړئ
نو موږ روغ شي البته موږ دا غواړو چې دا کار کړی چې دایمي وشي خو ډیر پکې کاری
کور مو ودان ډیر زه ته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر یا پښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاغلی تکل صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم د ډیر وخت وروسته وسامه يم د هلمند ولایت څخه میاړی کنیول
وعلیکم السلام وسامه صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست مهرباني وکي لملمنونه پښتنه لري نظر لري
ډیر مننه ما خو هم پښتنه درلود لامې نظر درلود بالکل لکه احمد صاحب چې وله دا څو مرکز چې د پاکستان سره لري تړل شوی دی یعنی واقعیا دلته په هلمند یعنی نه په ټول افغانستان کې یعنی نرخونه د خوراکي شانو بيخي زیات کړان شوی دی ځکه چې یو وخوا خو جمع دی یخ دی په دغه هم ګران شوی دی او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي وسې هم نه لري د دا شانو خو بیا چې دا لري تړل کېږي دا بیا بيخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي یعنی موږ مثال کوو وایي د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی یعنی بیخي درې برابره یعنی یا دوه برابره دغه څنګه لوړ شوی دی د وروجو نرخ او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په درې نیم زره کلدارې لس لیټره وړي اوس په نن موږ رانیوی په میله کې یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییز بازار کې یعنی په 5000 وو یو نیم سل کلدارې وو یعنی دغه نیم نرخونه لوړ شوي دي نو دا ولست یم دونی نرخونه په جکس یم داسې یو شی نه یو کاروبار نه ورته برابر انداز یعنی د بوجه خوا یې خونه ګرمي وو بارانونه پر شروع انسان بار د جولسته چاره تکل صاحب محترمه
مننه ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15100 کلدارو باندې د غړیو لسلی تر دبه تاسو اخیسته ده تر اوسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي یعنی خلک معاملې پکې
بالکل دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند درتوام چې مرکز لشکرګاه شهر یعنی یا نادلی ولسوالۍ ته چې زه کلنه مال ته تدې ډېر هدف یعنی یعنی مې افغانۍ چلیږي یعنی په لشکرګاه شهر یا په ګریش ولسوالۍ کې به یعنی سم نسبي یا تر نسبي لا ډېر په افغانۍ چلیږي ولرته کجکی ولسوالۍ کې کې سنگین ولسوالۍ کې کې مساکلا ولسوالۍ کې دا ډېر پرتی بغران واشیر او نوزاد دا ولسوالۍ چې دا خو یعنی یو څو مرتر مخ یعنی پروش کالم د طالبانو حکومت ډیر سخت بندیز پر ورغوي چې دا وای د افغانستان کو خلک بیا وای چې موږ د اروپا سره نه پویږو بیا په افغانۍ باندې شي چې باران لکه دوه برابر چې باندې سړی باندې واټه کوي هلته افغان کلدار سړي څه په واټه ارزانه واخلي او هلته چې په افغانو بیا ګران سي نو باره خلک وواره چې دا خو په خلکو ډېر زور نه وله خو نس ولې خو دا خلک چې د افغانۍ سره دسې دغه نس مشهوره شوي نه دي یعنې ورسره مخې نه دی ونیوله یعنې زه خپله
مننه مننه زمونږ د پروګرام موضوع خو بل ده اصلا خو تاسو چې دا د کلدارو د خرڅلاو یادونه وکړه ماته عجیبه ښکاره شوله ځکه چې په ډیرو ځایونو کې داسې خلک نیول کیږي یا جزا ورکول کیږي چې په پاکستاني روپیو باندې پلور پیر کوي ولې په هر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ورزو خپلو میلمنو ته مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي او بیا مو نظر ووایست
تشکر محترم تکل صاحب سلامونه می قبول کا
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو تاسو درجه ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم قاری صاحب
اول خو سلامونه وړاندې کوم
قاری صاحب تاسو خبرې کوي قاری صاحب پښتون
bale o qari mahmad ayub pushtun le jozjan
khara glas khabarawani ta merabani o ke nazar mo wayast
tashakkur da zwania azadi radio salarish kalame mubarake dar ta wayam
dera sat ta
mana mubarake ta sri mubarake ta som jar yo salay de mul ham qari dar sara kare mul awre da le da
o ta sa zum bir de dero kaluno
ta sa fa skul kim ta
dero de dero kaluno hamkari as munga ta so
بلې او د دې له کورونو همکار یم الحمدلله بل خبره ده دا و چې تاسو رسنۍ موږ نه اورو راځي ازادي نه ویل کېږي موږ د شکر کوو چې رسنۍ نه سره نور رسنۍ سره اورو یو خو هغه غانه مينو محبت چې موږ د ازادي راځي سره د نور سره نه لرو تشکر
مننه تاسو
خبره او خبره ده نظر خدای دې چې دا بندش دلارو دا تجارت او شاسو چې کله سره غټسو یو خدا دې چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم ځای پدې کارګرو ته کار نه سره ځانه والا ته کار نه سموټر والا شوان چې ته کار نه سره حقیقت حقیقت وایو دا د پټه دوه خبره هم نه ده په دې څوک خپکیږي هم نه مګر چې موږ خپل د نظام لا تر کوو ملت دې زموږ رعیت او سره ولاړ موږ رعیت اما کار نه سره او کان دغه خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګر شو نور هم پر خلکو باندې کار ودرې دی په هابر کې او په لرو بر کې په څو سرحد په تورخان پر حساب باندې د بولدک پر حساب باندې پر خلکو باندې کار ودرې دی دا واقعاً یو غټه غمیزه ده اقتصادي دلته قیمتي هم راغلی ده یو وخت دا د لټاره د لټاره غوړي موږ په 300 اخیستل یم په 900 اخیستل یم په 1000 اخیستل اوس په 2500 دی نو ورځي هم پر دغه رقم څنګه سپا پاکستاني ورځي ډیر قیمت سوي دي په تیلو په دې کې خلا کم نه راغلي تیلو دا ارزانه دي تقریبا ارزانه دي او نور پر خلکو باندې واکان سخت غمیزه د اقتصادي غمیزه نو واکان اسوک چې سرمایدار دي هغه خپل لاسن اسه پوره کی اسوک چې غریب هغه نه شوره کول
مننه مننه پښتون صاحب که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له خغلی شاهد حسین سره مطرح کو د دوی نظر به په وخلو
یا تشکر د میلمانه سره مننه ستاسو مننه تاسو د همکاري سره
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخسته شاهد حسین صاحب له تاسو سره زمون خبرې مخکې ساس د ټلیفون لوجه پریش ولې مهرباني وکړئ هغه خپل خبرې زمون دا اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې مخسن غلومړي اغه لومړی بالکل راضی بالکل راضی اغه زموږ لومړی
خبر اوریدونکي تاسو سوال وو
او د احمدی صاحب همدغه پوښتنه وا چې تاسو خبرې پکولې ویلې چې دوه خواوی د یو بل سره همکاري وکړي په همدغه مسله باندې تاسو خبرې کولې
زه راکای نو ما ته یې دا خپل موضوع د دې وخت کې چې کله دا سرحد د اوس د جنگ نه راوستو باندې شو د جنگ مشکل چې بن شوی دی نو موږ د اوتاق په ستمانه د دې غندنه کړې ده چې لارې بندول نه دی پکار کاغه د پاکستان د لارې بندې شي وي او د افغانستان د لارې بندې شي وي موجود وخت کې زده تر اعظم چې کله نه د لار بند شو دا هغه ورځ نه راونی سات تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زموږ د پښتنو سیمه او د بلوچستان د سیمه معلومه خبره ده چې کم خلک په دې کې شتون کوي ژوند کوي کاغه په خبر ده ک کوټه ده د نږدې دي د دې زیات افراد چې کم ده دا د دې سرحد د تجارت سره وابسته دي دغه سي د کابل ننګرهار کوم وګورو د خوست د دې منطقو کدا سي موږ د سپین بول د کوګورو د کندهار ته ول سوالو کې چې کمی دغه نږدې دي خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو اوس چې دا سرحد کله نه بند شو سیاسي موضوع پیدا شو بیا مذاکراتونه په دې کې وشو په قطر کې په یو مونږ تمه وا نن بشي جمعه بعد بشي لس ورځې بعد بشي دا سرحد خلاص شي بدبختانه سرحد داسې وګد لاړو دروازه وتړل شوې نقصانات مونږ اول وکړي راځو خپلې خبرې ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه مشکلات په دې بلوچستان صوبه د کوټې رونو ته د پېښور خوشا د پښتونخوا دوی ته او داسې مشرقي افغانستان او داسې جنوبي افغانستان چې کم سرحداتو سره نږدې خلک دي نو اول خو دا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد چې کله دا بندې دا عمل وکړ لاړو دوام دی ولرلو نو دغه ستونزه بیا لاړه پنجاب ته او دغه کراچۍ ته هم لاړه د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه د کراچۍ تجار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه دغه شی وخت په وخت د افغانستان او تاکونو سره مشرانو سره ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو په خپل حکومت نه غوښتنه وکړي ولې چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي نو حکومتونو دا که ضرر زی نو هغه د دولت افغانستان تجار ته ویلی شو چې هغه دې بدیل لاري نه بدیل لاري خو په دولت پوری کله پاکستان چې کم مسولیت ته کم خلکو ددا جوالیان خلک چې بے روزگار شي وی آیا تر نن پورې متونو چاته مراد ورکړ هیڅ چاته هم
ستاسو کنیکشن به هم خراب شوی شاید حسین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر خن راځي غږ مو پری پری کیږي چې خپل ځای لګ بدل کړي خپل لوکیشن چې لګ بدل کړي نو موږ ته ستاسو غږ لګ خرج دا اوس ښه دی دا اوس ښه دی
نو وخت په وخت مونږ خپل غوښتنې د خپل حکومتونو نه کړې دي په سوال هم کړې دي په چغه وهل هم کړې دي چې دا عمل چې کوم دی دا ښه نه دی دې سره د دې اولس د اقتصاد کدا دوه درې میاشتې کم بند شو دا عادي خبره نه ده دا به په لانګ ټرم کې په اوږده موده کې به دا ډېر زیات ضرر کوي دا خلک د خپو نه غورځېږي دا بیرته نه شي ودرېدی اوس تکل صاحب خبره دا ده چې دا تجارت او دغه سیمه د دې د بندیز هیلت هم نه دی معلوم چې دا دومره اوږد دوام ولې وکړو لکه زه یو عادي سړی یم خو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دومره غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه میلیونونه خلکو د ژوند خبره ده د اقتصادو خبره ده څنګه چې دې ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو نو دا هسي جنسونه په پاکستان کې هم قیمته شو
تاسو ته د حل لارې ښکاري حسین صاحب تاسو ته د حل لار ښکاري که تاسو په حکومت کې یاست څه کوي
د حل لار چې کوم زه په حکومت کې نه یم خو تاسو دا
فرضاً او فرضاً ما ویل چې کی فرض کوي
فرضاً او زه د دې سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دی او هغه اسلام آباد او کابل ته کمی ګټه رسي اوله خبره زه نه نیم خبر چې په حکومت کې کڅوک ناشته او هغه خبرې نو هغه د خپل ولست یو قنات ورګي یو بدیل سره د روزګار تنظیم دی وکی بیا دا خبره د سفارتي عمل نه نو چې کله د مملکتونه او بیا گاونډي مملکتونه بیا هغه مملکتونه چې مذهبي یو دی کلتوري یو دی په یو عقیده باندې مونږ یو نو بیا خو په کار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوګو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دواړه جانبین کمی خبرې راځي نو دا خدای ستاریږي لکه چې د زړه خبرې دي نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناست یم نو اول خدا فرض دی چې زه به زد یو خوا ته کېږم، زه به دا خپل مسؤلیت راواخلم، دې ته به زه سوچ وکړم دا څه دی. نو دا سراسر سفارتی عمل دی. د حل لارې دا ده چې دې خطې ته او په دې خلکو ته نظر وشي او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر راپاسي، خپل غږ پورته کړي خپل حکومت ته، او د پاکستان تاجر هم راپاسي
خپل دا کار خوشوي. دا کار شوی، دا کار شوی دی له دوړو خوونه حسین صاحب، دا کار شوی. مګر تاسو مخکې د تلاش صاحب په خبرو کې واورېدل چې دویل څو څو ځلې د افغانستان له خوانه د لاره غوښتنه وشوله چې په هر پلمه مره باندې بندوي، زمونږ د سیزن کې د میوو د ترکارۍ د مره باندې بندوي. نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لاره بند کړې ده چې وای موږ ضمانت غواړو. راځي د پاکستان له اړخ نه پوښتنه وکړو، د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي؟
جواب تاسو خپل ورکو. تکل صاحب استاد محترم ته تاسو خپل دا جواب ورکو چې که افغانستان وایي چې ما ته ضمانت پکار دی، تضمین دی راکی راته، نو پاکستان هم یو سیاسي خبره خو دی دا چې ما ته د امنیت ستونزه ده، ما ته د ضمانت خطر دی. نو که مونږ کله تللي یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره، وزیر صاحبانو سره مونږ ناشي او مونږ ته غوښتنه کړې ده، نو هغه وایي چې ما ته خط نه راکړي، زه څنګه خط ورکړم؟ دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو. مونږ د سیاست نه تاسو ویل چې دا غوښتنه شوې ده، دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوې چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبوره کړې چې د ده فکر او پام خپل ځان ته راواړي. هغه کدی ویریږي
زمر یو لاندې ورسته پښتنه هم لتا سنو کوم. که چیرته په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې موږ سبا لار خلاصو، دا به بیا کله چې جګړه کېږي د دوړو هیوادو ترمنز، کله چې په پاکستان کې حمله کېږي، بیا به دا لار فکر کوي بیا بندیږي؟
تکل سه محترم، دا لارې چې کومې دي په دې پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دین ډیر زیات هم خراب شوی، خو دا لارې داسې نه دي بندې شي چې دا کم موجود صورت حال کې بندې دي. پاتې شو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا، ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي یو عمل دی. د دین وړاندې هم چې کله په کرونا کې دا لار بند شو، زبر د کرونا مثال تاسو ته درکم چې باغه وخت د دې سرحد چې کله ټول دنیا وتړل شو، نو موږ په دې پیښور ته رالو او پریس کانفرنس وکړو، د ټولې ورسپانو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي، دا زمونږ د سبزیانې زی او راځي، زمونږ وچې میوې زی راځي، نور اجناس د دواړو مملکتونو زی، دې ته تاسو ایس او پیز جوړ کړئ، څه قانون څه عمل وته جوړ کړئ. په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنه وشوا او چې دا کینو مونږ ته پکار دی. هغه مکتوب مونږ واغستو، مونږ میډیا ته ویوړو چې دا انساني همدردیم ده او دی وخت کې کرونا ده او ویټامین سی ته ضرورت ده، او د افغان تجارانو دلته په سکورونو کې کینوان پراته دي. په اوله مرحله کې دا کینو خلاص شو، موږ ته دا لار خلاص شو او ایس او پی زوته جوړ شو. دا هغې نه وروسته دا په کرونا کې هم دا لاره بیا مستقل توګه باندې خلاص شوه. اوس هم داسې ده که موږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان اولس ته دې ضرر وشي یا دې د افغانستان اولس ته ضرر وشي یا د یو بل نه ځان جدا ګڼو، د تجارت په برخه کې زه خبره کوم، نو دا موږ اشتباه کوو.
مننه.
موږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې یاره دا دواړه اولسونه زمو منځول دي، زما د پاره د پاکستاني تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډۍ بل نشته، د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډۍ بل نشته. پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس که نن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي، بې شک افغانستان کې کمی نشته، او څنګه چې دی ورور وې چې قیمتي ده، کله یو سړی وس وی هغه به برداشت کی، خو یو تعداد په پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد دخل کو نشته.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. تلاش صاحب را سره یاست، تاسو د خبرې وګدې شوې، زمونږ ټلیفون اړیکه هم پرې شوله. افغانستان کې هم خلک وایي هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدي، د سینې د چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو تاوان کړی، په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندېدو له کبله تاوانونه کړي دي، هغه د قیمتونه لوړ شوي دي، تاسو خپله هم یادونه وکړه. دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان؟ وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کړي په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوي وشي، او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زد اخیستې دي، که څنګه چل دی؟
تکل صاحب، د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلي نه افغانستان، او خندونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان، اقتصادي تیروتنی پاکستان کړي نه افغانستان، قوانین پاکستان نقص کړي نه افغانستان، اما ولسمه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ځوريږي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد ولرئ چې دا یو ډول نظامی بانی دي چې مستقیم په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوری غوړولای او خلک شدیدن زیانمن کړي. په افغانستان کې د دریو قلم او جنس چې زه عملاً په بازار کې ګرځیدلای یم، واقعا قیمتونه لوړ سوي دي، چې دا هم د افغانانو د پاره یو ستونزه ده. اول دوا، هغه دوا چې په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله، به هم دلته خرڅېدله. دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابر زیات اوښتی. ولې؟ په هغه مقدار تولید او پاکستان لري، اما فروش یې نشته، صادرات یې نشته، د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده، سرمایه منجمده ده، افراد بیکار دي، ماشینری په ټپه ولاړه ده.
دغه ته څه ده؟
دغه ته څه ده؟
د الته خل د استدلال امدا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي، نور پاکستان بیغم دی.
تکل صاحب راځم، دا یو فاکتور. دویم فاکتور اوریځي قیمت سوي، اوریځي هغه اوریځي وی چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه براکل زرګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اخته او متاسفانه دا هم اوس په ټاپه ولاړ دي، د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي. دا دوم فاکتور. او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولي دي، هغه غوړي دي. دغه درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي، چې اکثریت باید پاکستان له هیواد راکلل او ورسره ترې وحده پوری سیمټ چې د ساختمان په سکتور کې ډېر رغنده رول لري. او پاتې برخې اوس افغانستان ز په ډاګه ویلای شو چې هوایی کوریدور او د چین سره د لارې وصل.
نو ستاسو خبرونه خوبه ستاسو خبرونه دا انتبا واخلو چې افغانستان د غومره ارتیا نه لري پاکستان ته، لکه پاکستان چې افغانستان ته لري. همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه نه خلاصه کوم، خو که وخت وي څلور نقطو ته اشاره کوم.
لاندې لطفا، ځکه چې د خبرونه پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي، او د خبرې کلاندې لاندې راوخلو چې بیا زده حسین صاحب نظر واخلم، مهرباني وکړئ.
اول دلیل، د پاکستان اکثریت صادرات د افغانستان له لارې ایران، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه تر چین پورې رسیدل، چې اوس دا قطع شول. دا یو مجبوریت. دویم، افغانستان په دغه سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړه، په تولید خود کفایت ته نه ورسېدلای، او وارداتي توکو ته سخت ضرورت و چې د پاکستان د پاره د خرڅلاو پراخ بازارو د لاس ورکو د دوا. دریم، هغه سرمایه گذاري چې په دې سکتورونو کې سوي په ټاپه ولاړ دي او منجمد دي. څلورم، د پاکستان تصدی اقتصادي ډیر ځپلای ده، یاره ز باورمند یم چې تشپاجو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل سي. دای مجبور دي چې خپل وسلې او ځین نورو کارخانو نه چې د نړیوال شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوري دي اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو لپاره بل لار نه لري. له بلې خوا د هند سره په دا رقم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، له بلې خوا د چین نه قرضاره ده، بلې خوا د ایمایف نه قرضاره ده، او له بلې خوا نه هم د عربي سعودي عربستان نه په میلیاردونو ډالر قرضاره ده. نو اوس یې زیان پاکستان ته ډېر ده که افغانستان ته.
مننه حسین صاحب. که وضعیت هم دغه سي دوام وکي، فکر کوي چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي وضعیت به کومه درجه ته ورسیږي نه که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو لخلاصېدو سره؟
تکل صاحب، دا چې دا چې استاد مخترب چې کومه خبرې وکړي، پاکستان چې کوم خپل رپورت وړاندې کوي او د اقتصاد د برخې مونږ ته دلیل را کوي، مونږ د مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې دا لارې د خلاصې شي د خیبر پښتونخوا او تا کې مشترکه ګډو ته، او د ضرر چې کومه خبره ده نو خبره دا ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی،
د ټول پاکستان
نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت دی، که واردات دي او که صادرات دي. مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع که د یو وخت نه زه دا شیز ګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا، تاسو هم په دې مخه پکېږئ، زما نظر دی چې میډیا داسې ده چې دې وخت کې پاکستان دغه خواري کوي د پاکستانی میډیا چې دغه ضرر غونډ افغانستان ته دی، او افغانستان کې داسې یو تاثر وړاندې کېږي چې یاره دا نقصان یې پاکستان ته دی. نو د پاکستان دی وخت کې 15 کروڑ آبادی ده، د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑ ده، بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده. اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت که مونږ دا وایو چې نقصان یې پاکستان ته ډېر دی او که نقصان یې افغانستان ته ډېر دی، زه دا وایم چې نقصان یې ماته دی، نقصان یې سرحدي خلکو ته دی، نقصان د دې سیمې اکثریت خلکو ته دی. کاغه په کابل کې ناستې زما یو زړه دی، زما رور دی، کا په پیښور کې ناستې زما بل لاس.
دا ښه خبره ده حسین صاحب، په دې پروګرام کې مونږ هیڅ کله دا نه دی ویلې چې چا ته ډیر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی. عرض دا دی چې کدا وضعیت، زما سوال دا دی چې کدا وضعیت داسې دوامدار شي بیا به نو څه کیږي؟ پاکستان به څه کوي؟ افغانستان به څه کوي؟
وسم چې کم شوه دی نو که څوک په عملی شکل کې تاجر وي او تجارت کوي نو تاسو دا غد زړه پښتنه وکي او دا غ کتاب او روزنامچه راوالی چې نن دا سلور میاشتې وشوي نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو، او چې دا نورم دوام وکي نو بدحالی برازي، ګرانی برازي، او دا نه یوازې په سلورو 500 جنسونو، او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي نو د هندستان ته د تورخم په لارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ دي، داسې د وچې میوې په 100 ګاډي ولاړ دي، نو آیا دا په هوایي دانې کېدای شي امکان لري؟
که د خبرې مور لنډ کې چې په وروستۍ دقیقه کې یو.
بله صاحب، نو کدا دوام وکي نو دغه خطه کې کاغه د خیبر پښتونخوا دا کاغه ننګرهار دی کاغه دی غاړه خلک دی او که هغه غاړه خلک دی نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار دی او لسونو ته رسیږي، او دا لسونه به تر ډېر اوږدی مودې پورې دا نقصان
ډېر زیاته. مننه قدر من اوریدونکو، د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین، او همدارس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه وو. لته سو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای واوریده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
خفدا نن بیا جلی خفدا ورځ آشنا ستاده.